د مشال ریډیو بل خبرونه تم ز بوريوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتنو پاکي د ماسپښین یو بجسوا امریکایي کانګرس ته د افغان ولسمشر وینا په کابل سیمه کې د ترګری پاړه د پاکستاني وزیر اعظم تازه سرګندونی په شمالي وزیرستان کې د امن لپاره کابل ته د دندو سپارل کېده د دې خبرونه د سر موضوعات یو داسې د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو او د خبرونه په دوه نیمه کې تاند هیلي 19 پروګرام هم د توړه نکو خلمړی به دې سات خبرونه واورو چې عبدالحی کاکړی وړاندې کړي. سرټکی د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د امنیت ټینګښت په مخه ولسته ځینې دندې او ځماري سپاره دي. د خوست ولایتي چارواکي وایي د پاکستان له لوري د توغندیو اورېدو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه نن په سویټزرلینډ کې خبري بیا پیلېږي. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د امنیت ټینګښت په موخه ولسته ځینې دندې او ځمواري سپارلې دي چې ورته د 2015 کال د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون یا سماجي معاهده نوم ورکړی دی. په جاړه په پرونی خبر شوی بیان کې راغلي پولیټیکل انتظامیه به ټولو قبیلو ته بې له توپیره سهولیات او حقوق ورکوي. بیان وایي انتظامیه به د شمالي وزیرستان سولیزو خلکو ته د تعلیم او روغتیا اسانتیاوې برابروي. په بیان کې راغلي ټولې قبیلې به د پاکستان آئین، اف سی آر قانون او د دو دستور پابندی کوي. دوی به د هغو ټولو عناصرو مخنیوی کوي چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي او د ډول خلکو ته به پټنځایونه نه ورکوي. بیان زیاتوي قبیلې به د هر ډول وسوالې ډلې مخنیوی کوي. که قبیلې د امنیت په ټینګښت او سوال وډلو فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلل نو حکومت به د هر ډول کاروایي اجازه لري او قبیله به د تاوان ذمواري ورکوي. تر اوسه د وزیرستان مشرانو د دې ذمواریو پوره کولو یا نه پوره کولو په اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي پر اوسنیو امنیتي ننګونو سربیره به د افغانستان خاوره بیا هیڅکله د ترګرو په ځاله بدله نه سي. تېر ورځ د امریکا کانګرس د وینا پر مهال نوموړي ویل د پاکستان پر خاوره د پاکستانیو ځواکونو پوځي عملیاتو د افغانستان پر امنیت خراب اغیز کړی دی. د ویل له هغو طالبانو سره به خبرې کوي چې له القاعدې سره تړاو نه لري او د افغانستان اساسي قانون مني.
Many believe themselves
اکثر طالبان داسې باور لري چې دوی وطن دوستي د هغه فساد او جنایت پر ضد راپاڅېدلې دي چې په خپلو شعارونو او کلیو کې ویني. موږ د هغوی مشروع شکایتونو ته توجه کوو. که په خبرو کې اساسي قانون او د قانون حاکمیت ته درناوی وشي موږ ډاډه یو چې ټولنې ته به د دوی د راتګ لپاره یو لاره پیدا شي.
اشرف غنی زیاته کړه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر شا ځینې حکومتونه دي چې امریکا باید وپیژني. بلخوا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون مازدیګر په هغه غونډه کې چې امریکا د متحده ایالاتو د سولې د انسټیټیوټ او اتلانتیک شورا په نوښت د واشنگټن ډي سي په ښار کې جوړ شوې وه غونډې ته وینا وکړه. نوموړي ویل په فرخنده برید چې د هغې د مرګ سبب سو نه یوازې دا چې غندي یې بلکې خپل ذمواري ګڼي چې دا مسله وڅېړي او له تورونو کسانو سره قانوني چلند وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په قبایلی سیمه او کراچۍ کې به عملیات د په وینا د ورستی ترګر تر ځپلو دوام ولري. د خبره نوموړي بیګا د کراچۍ ونډو بازار یا سټاک انکسچینج سوداګرانو یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. دول په کراچۍ کې روان عملیات د کوم سیاسي ګوند پر ضد نه بلکې د مجرمانو او ترګرو پر ضد دي. نواز شریف زیاته کړه مجرمانو او وسلوالې ډلې که په پنجاب کې وي او که په سند کې د تیښتې او بچ پاتې کېدو موقع به ور نه کول سي. د وویل چې له افغانستان او هند سره د ښو اړیکو هیله لري. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د مئی پر 1.5 د کېدونکو پلیاتي ټاکنو لپاره تیاریانې پوره کړې دي. د خبره سینیټر وبخښي د خبره سینیر وزیر عنایت الله تیر ورځ له مشال ریډو سره د مرکې پر مهال وکړه.
مونږ خو ډیلیمیټیشن کړی دی، مونږ قانون پاس کړی دی، مونږ متعلقه قوانین او رولز جوړ کړی دي. مونږ 15,000 پوسټونه د ویلیج کونسل او د نیبرهوډ کونسل لپاره کریئټ کړي دي. مونږ ته پیسې ښودلي دي. دا متعلقه تیاریانې دا زموږ پارټ کولو دا مونږ کړی دي.
اپوزیشن ګوندونو د خیبر پښتونخوا په حکومت تور پوری کړی چې تر بلتیاتي انتخاباتو مخکې درغلي پیل کړی دی. عنایت الله د اپوزیشن ګوندونو دا تورونه رد کړل. د خوست ولایتي چارواکي وایي د پاکستان له لوري د توغندیو ورېدو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. امنیتي او انتظامی چارواکو نن مشال ریډو ته وویل پیښه بیګا شاوخوا 9:30 بجې له کورمې سره پر پوله په پرتی 3 ولسوالۍ کې شوې. د دوی په خبره د پولې له هغې خوا ورول شوي 15 توغندیو 10 کورونه ړنګ کړل. چارواکي زیاتوي تر اوسه معلومه نه ده چې دا توغندي وسلوالو ورولي که نه د پاکستان امنیتي ځواکونو. د ایران اټومي پروګرام په اړه نن په سویټزرلینډ کې خبري بیا پیل شي. د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه او ایران غواړي د روانې میاشتې تر پایه د ایران اټومي پروګرام محدودول او په بدل کې پر تهران د بندیزونو د نرمولو تړون پر چوکاټ سلاسي. غربي هیوادونه او بالخصوص اسرائیل شک لري چې ایران اټومي وسلې جوړوي خو تهران دا تورونه ردوي. نن به د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د امریکایي سیال جان کیری په لوزان کې ګوري. ټاکل شوی چې د پاتې پنځو نورو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران وروسته لوزان ته ورسیږي. چارواکي په خبرو کې د پرمختګ خبري کوي خو دا نمني چې لا هم ستونزې موجود دي. سعودي عرب او خلیجی عرب ملګرو په یمن کې د حوثی یاغیانو په ضد هوایي بمبار پیل کړی دی چې یاغیانو د هیواد په جنوب کې د عدن پر ښار خپل کنټرول سخت کړی دی. ولسمشر په هغه ښار کې پناه اخیستې ده. تېره ورځ په امریکا کې د سعودي عرب سفیر عادل الجبیر وویل د لسو هیوادونو ائتلاف په دې پوځي کمپین کې برخه اخلي چې د یمنی ولسمشر عبدالرب منصور هادی د قانوني حکومت ساتنه او دفاع وکړي. روسه نامعلومه جنگي الوتکو په پلازمینه سنا کې پر هوایي ډګر او د دې پر پوځي اډې برید وکړ. بیگانه وخت سپین مانی په بیان کې ویل امریکا د خلج عرب هیوادونو همکاري شورا په مشرۍ د عملیاتو ملاتړ کوي او دا چې ولسمشر باراک اوباما د دې عملیاتو لپاره د لوجستیکي او استخباراتي مرستو ورکولو منظوري ورکړې ده. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم سراج زهیر تاسو ته د موسم حال او کرنسي قیمتونه وړاندې کوي.
نن د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اغستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.18 روپۍ او په 1.53 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.45 روپۍ او په 1.40 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.55 روپۍ او 23.10 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.85 روپۍ اغستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم خشک وي او په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26، کم نه کم 15، په بنو کې 20 او 11 او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ او سراج ظهیر وړاندې کول. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي د اسلامي دولت ډلې تر شا ځینې حکومتونه دي چې امریکا یې باید وپیژني. د پاکستان وزیر اعظم وایي په قبایلي سیمو کې به د ترهګرۍ ختمولو عملیات دوام ولري. د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان امنیت لپاره ټولو قبیلو ته دندې سپارلې دي. د خیبر پښتونخوا مالی چارو وزیر وایي له مرکزي حکومت د برېښنا ګټې په ترلاسه کولو کې بریالي سو او د نورو حقونو لپاره به هم هلې ځلې کوي. په پېښور کې پوهان د حکومت او یو پوهنتون په مرسته د برېښنا نوې تجرباتي پروژې پیل کړې، ګام ګټور بولي.
ډبله فائدہ ملاویږي. یو سیډ باندې مونږه ماحول صفا کوو، کچرا ختمو، بل سیډ باندې مونږ ته بجلی پیدا کیږي.
د خبرونې په دویمه مایک به په 19 پروګرام تاندهلی کې د نور څه ترڅنګ په افغانستان کې د میرمنو د ستونزو په اړه واوري. دادی هر سوری دو تل مشال ریڈیو سراوسی. تاسو مشال ریډیو او افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي پر اوسنیو امنیتي ننګونو سربیره به د افغانستان خاوره بیا هیڅکله د ترهګرو په ځاله بدله نسی. د تیر ورځ د امریکا کانګرس ته د وینا پر مهال ویل د پاکستان پر خاوره د پاکستانیو ځواکونو پوځي عملیاتو د افغانستان پر امنیت خراب اغیز کړی دی. احمد شیبر د اشرف غنی د وینا لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په واشنگتن کې د کانګرس خړیو ته وویل چې امریکا مشتهیل راکړي مشهلی نه لرلې نه امید شوی وو خو ستاسو مشتهل راوړې. د اشرف غنی دې خبرې ته د کانګرس غړي پاڅېدل او چکچکې ورته وکړل. افغان ولس مشر بیا زیاته کړه چې موږ په افغانستان کې یو متل لرو چې هیڅ توفه بې ځواب نه پاتې شي. نو که تاسو له موږ سره مرستې کړې دي، موږ هم له تاسو سره د تروریزم پر ضد مبارزې ته اوږه ورکړې ده او ستراتیژیک تړون سره لرو. اشرف غني چې د مارچ په 22مه له ولس مشر کېدو وروسته د امریکا لومړی رسمي سفر پیل کړی، کانګرس ته یې د چهارشنبې په ورځ په وینا کې د امریکا د مرستو مننه وکړه او ویې ویل چې د دې مرستو له برکته نن تر 3 میلیونه ډېرې نجونې ښوونځیو ته ځي. حال دا چې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو تر تګ مخکې یوه نجلۍ هم مکتب ته نتله. اشرف غني د امنیت په برخه کې د اسلامي دولت ډلې ته اشاره وکړه او ویې ویل چې داعش په خپل سر د هڅې نه شي کولی، د دوی تر شا دولتونه دي او دا د امریکا دنده ده چې دغه دولتونه وپیژني. اشرف غني بیا زیاته کړه چې په اسلامي نړۍ کې اکثر مسلمانان د تروریستانو اعمال غندي، خو لوی اکثریت غلی دی او غلی ورځ د منلو نه ده. دا ډېره مهمه ده چې نړۍ هغه ګواښ وپیژني چې داعش او د هغوی ملاتړیو لویدیزو او د منځنۍ اسیا هیوادو ته پیدا کړی دی. تروریستان چې هدف یې د یوه هیواد بې ثباته کول دي، د خپلو عملیاتو لپاره په نویو اډو پسې ګرځي. موږ د دوی په لومړۍ کرښه کې یو، خو ترهګر نه سرحدونه پیژني او نه هم د خپل کرغیړن پیغام او بې اتفاقۍ پیدا کېدو لپاره پاسپورټ ته اړتیا لري. د افغانستان د امنیت په اړه اشرف غني زیاته کړه چې د پاکستاني پوځیانو عملیات چې په خپله خاوره کې د مشکوکو تروریستانو پر ضد پیل کړي دي، د افغانستان پر امنیت ناوړه اغېز کړی او یو شمېر تروریستان د افغانستان لور ته اوښتي دي. خو د دې مشکلاتو سربېره به مو خاوره بیا د تروریستانو په پناه ځای بدله نه شي. زموږ هیواد به هیڅکله بیا د تروریستانو کوربه نه شي. موږ به کله هم تروریستانو ته پناه ور نه کړو څو ورانوونکي پلانونه هلته طرحه کړي. د ملي یووالي د حکومت له راتګ سره له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو اوازې ګرمې شوې دي. اشرف غني کانګرس ته وویل له هغو طالبانو سره چې له القاعدې سره نه دي ولاړ روغه کېدای شي. اکثر طالبان داسې باور لري چې دوی وطن دوست دي، د هغه فساد او جنایت پر ضد راپاڅېدلي دي چې په خپلو ښارونو او کلیو کې یې ویني. موږ د هغوی مشروع شکایتونو ته توجه کوو. که په خبرو کې اساسي قانون او د قانون حاکمیت ته درناوی وشي، موږ ډاډه یو چې ټولنې ته به د دوی د راتګ لپاره یوه لاره پیدا شي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې سولې ته د رسیدو لپاره ما او ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان، هند، چین، عربستان، متحد عربي امارات او ترکمنستان له استازو سره خبرې کړې دي او دوی ټولو راته ویلي دي چې موږ په سیمه کې ثبات غواړو.
اوریدونکو، په ریپورت کې مو د امریکا کانګرس ته د ولسمشر اشرف غني د وینا لنډیز واورید. پر دې موضوع احمد شیبر په ملایشیا کې د ملایا پوهنتون د سیاسي علومو له پخواني استاد نصیر جلالی سره خبرې کړې دي او له هغه یې پوښتلي چې افغان ولسمشر تر کومه حده وتوانید چې د کانګرس غړي د افغانستان له ارزښت خبر کړي.
ولسمشر اشرف غني خطاب زما په نظر ډیر موثر وو او دای په دې باندې وتوانېد چې په غو کې یو ډیر ښه احساس رامنځته کړ، ځکه هم د دې ټولې خبرې په ډیرو ولوله او په چکچکو باندې بدرخه شوې. څو وارې کانګرس خپل جګ سو او د دې په احترام باندې چکچکې وکړل.
ستاسو په باور کانګرس د اشرف غني له دې وینا وروسته به له افغانستان سره دلچسپي زیاته کړي، که څه هم تر دې وینا مخکې امریکا د 800 میلیونه ډالرو د مرستې ژمنه له افغانستان سره وکړه، خو تر دې وروسته څرنګه آیا دغه وینا به د دې باعث شي چې کانګرس په راتلونکي کې له افغانستان سره نورې مرستې تصویب کړي؟
مخکې دولت سره کانګرس ډېر مشکلات درلود، اما اشرف غني دغه نوې ارزوګانې را پیدا کړې او هغو ته یې وعده ورکړه چې موږ به مشترکن د امریکا له دولت سره د کومکونو په واسطه باندې به یو پارتنرشپ جوړوو او موږ به مشترک مبارزه طبعا د تروریزم په مقابل کې او د فساد اداري په مقابل کې به د خپله ژمنه وکوله. نو دغه شیونه اوس فکر کوم چې هغو کانګرس هم دا درک کړې ده چې ولسمشر په دې باندې قادر ده چې هغه څه سیدی وایي تر یوې اندازې پورې عملي
کړي. افغان ولسمشر په خپله وینا کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل شاید دغه افراطیان ژر زموږ د کور دروازه راوټکوي. ولسمشر دغه تشویش چې لا رامنځته شوی نه دی د څه لپاره بیان کړ؟
اوس دا نښې او نښانې په افغانستان کې راڅرګندې شوې دي. خپله ولسمشر هم دا وویل چې شاید بعضې ګروپونه د طالبانو له دوی سره یو ځای شي، مګر اکثریت طالبان له القاعدې او له خپله داعش سره کوم ارتباط نه لري. اما طبعا دغه یو ډېر غټ خطر ده، ټوله دنیا هم دې ته متوجه ده. د دی داعش په مقابل کې تقریبا مبارزه وس د ټول دنیا خپل وظیفه بللی ده.
مشال ریډیو ته ورجست د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي په قبایلي سیمو او کراچۍ کې به عملیات د پوینا د وروستۍ ترهګر تر ځپلو دوام ولري. د خبره نوموړي تیر ورځ د کراچۍ ونډو بازار یا سټاک اکسچینج سوداګرانو یو غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. زبیح الله شفق په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وايي چې په قبایلي سیمو کې د میشت سختري وسلوالو پر ضد پوځي عملیات تر هغې دوام ولري تر څو چې د پاکستان په هره برخه کې ترهګري په بشپړه توګه ختمه شوې نه وي. نوموړی زیاتوي چې ترهګرۍ پاکستان ته ډېر زیان رسولی، په زرګونو خلک یې وژلي او دا هېواد له اقتصادي شاتګ سره مخ کړی دی. نواز شریف دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې د دې ښار د سوداګرو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نواز شریف چې په کراچۍ کې د ترهګرو او په جنایي جرمونو کې د ککړو کسانو پر خلاف د پیل کړو ستراتیژیکي عملیاتو د ارزونې لپاره دې ښار ته سفر کړی و، د دغه عملیاتو په لاسته راوړنو یې خوښي څرګنده کړه او ویې ویل په پاکستان کې دننه چې کومې وسلوالې ډلې دي او د خلکو وینې تویوي، د دې هېواد د ټولو سیاسي ګوندونو په خوښه مو د هغوی په ضد ملي پلان جوړ کړی چې په ټولو ایالتونو کې د پلي کېدو په حال کې دی. د ترهګرو پر ضد چې مو کوم عملیات پیل کړي، دا به د وروستي ترهګر تر وژلو پورې دوام ولري. نوموړي په داسې حال کې کراچۍ ته سفر کړی چې پاکستاني ځواکونو څو ورځې وړاندې په دې ښار کې د یو سیاسي ګوند ایم کیو ایم پر مرکزي دفتر چاپه ووهله او په وینا یې چې له دغه مرکز څخه یې په جنایي جرمونو، هدفي وژنو او نورو جرمونو کې ککړګن کسان ونیول. د نواز شریف په خبره په کراچۍ کې د ستراتیژیکي عملیاتو له امله په دې ښار کې د تاوان لپاره د تختونې، هدفي وژنو او نورو نامنیو پیښې کمې شوي او ښایي په راتلونکي کې به بشپړه توګه له منځه لاړې شي. نواز شریف همداراز وویل چې په سیمه کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره له ګاونډیو هېوادونو سره په تماس کې دی او دوی له هر ګاونډي هېواد سره د ښه ګاونډیتوب تګلار عملي کوي. دی وایي له افغانستان سره ښې اړیکې لرو، له هندوستان سره هم د ښو اړیکو ټینګولو هیله لرو او تمه لرو چې له ګاونډیو هېوادونو سره د ښو اړیکو لرل به په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره ګټورې ثابت شي. دا یادونه ورده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو د جاري ساتلو اعلان په داسې حال کې کوي چې د دې هېواد پوځیانو په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې ته څېرمه په بېلابېلو قبایلي سیمو کې پوځي عملیات تیز کړي چې په نتیجه کې د وسلوالو د وژلو او د هغوی د نیټورک د له منځه وړلو ادعا کوي.
د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د امنیت ټینګښت په موخه ولس ته ځینې دندې او ذمارۍ ورسپارلې دي چې ورته یې د 2015 کال د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون یا سماجي معاهدې نوم ورکړی دی، خو ځایي مشران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې دوی به دا ذمارۍ پوره کوي او کنه. عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ لري.
مشال ریډیو ته ترلاسه شوی دولت لخوا لیکل شوی دغه معاهدې نوټیفیکیشن کې په پولیټیکل انتظامیه او اوتمانځای قبیلو باندې خپل خپل ذمهداری اچول شوی چې پکې اول فریق یعنی پولیټیکل انتظامیه شمالي وزیرستان به ټولو قبیلو ته بغیر د څه فرق سرکاري مراد ورکولو پابندوي. شمالی وزیرستان پر امن اوسیدونکو ته به د نورو قبایلي اوسیدونکو په شان حقونه ورکول یقیني جوړولی شي. د قانون لاندې معاشي، سیاسي، سماجي او مذهبي سرگرمو اجازه وي. د دې نوټیفیکیشن تر مخه پولې پورې تګ لپاره به په قانوني لارو سفر کولی شي. پولیټیکل انتظامیه به عوامو ته د روزګار مواقع ورکوي، صحت او تعلیم باندې به توجه ورکولی شي او هنګامي بنیادونو به د نورو سهولتونو جوړول ولو بندوبست کیږي. د دې نوټیفیکیشن دویمه برخه کې قومي ذمہداري خودل شوه چې د شمالي وزیرستان ټولې قبیلې وزیر داوړ خرسین او سیدګي به د ملک نورو سیدونکو په شان په هر حال کې پاکستان آئین، اف سی آر قانون او مقامی رواج پابند وي. پاکستان سلامتی لپاره به د تل په شان خپل کردار لوبوي او پاکستان خلاف د څه قسمه کاروایی حساب نه جوړیږي. دغه نوټیفیکیشن تر مخه ځایي خلک به ملکی او غیر ملکی عناصرو مخه نیسي چې د ملک خلاف شمالي وزیرستان خوره استعمالوي او دغه عناصرو ته به رهایش مراکز، پناګا او کورونو جوړولو اجازه نه ورکوي. شمالي وزیرستان کې څه قسمه د ملک خلاف کاروایی معلومات به انتظامیه او حکومتي ادارو ترسوي. د هر قسمه ملک دشمنه عناصرو به خاتمه کولی شي او دغه سلسله کې به حکومت سره مکمل تعاون کوي. هر قسمه مسلح یا وسلوال ګروپ باندې به پابندي وي او دغه قسمه کوشش به قوم یعنی اوتمانځای په خپله مخه نیسي او د ضرورت مطابق حکومت او امنیتي ادارو لخوا کاروایی کولو کې به قوم اوتمانځای تعاون کوي. هر قبیله به پابند وي چې خپل علاقې کې د رواج تر مخه کامی سلوېختای جوړ کړي او دا غي تفصیل با پولیټیکل انتظامیه ته ورکوي. کومي خبره به د ملک دشمنه عناصرو او د دوی سرگرمونه پاک ساتل د سلوېختی ذمہداری وي. د کمې سیمې خلک چې د ملک دشمنه عناصرو پر خلاف ګام اخیستلو کې پاتې راشي، نو حکومتي ادارو ته به دغو سیمو کې د هر قسمه قانوني کاروایی کولو اجازه وي او دغه کاروایی کې د څه قسمه نقصان ذمہداری به په دغه قوم یا قبیله وي. هغه ټول خلک چې طالبان، مجاهدین او یا د څه بل نام سره د ملک دشمنه کاروایو کې ملوث پاتې شوي، هر قبیله به ذمہداره وي چې قانوني کاروایی لپاره دغه کسان حکومت ته حواله کړي او دغه کسانو فیرز به پولیټیکل انتظامیه علیحده جاری کړي. د دې نوټیفیکیشن تر مخه دا هر څه عملي کولو لپاره به مقامي، علاقایي او ګرینډ جرګې جوړولی شي. یاد دې وي چې دغه نوټیفیکیشن یعنی سماجی معاہدہ شمالی وزیرستان 2015 په لړ کې تر اوسه پورې د مشرانو لخوا غونډه نه دی رابلل شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي د مې پر 13مه نیټه به په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیږي. د کمیشن په خبره نوماندان باید د اپریل له 14مې تر 16مې نیټې خپلې نوملیکنې او نوماندۍ کاغذونه جمع کړي. په داسې حال کې چې د بلدیاتي انتخاباتو نیټه اعلان شوې، اپوزیشن ګوندونو پر صوبایي حکومت تور پورې کړی چې تر انتخاباتو وړاندې درغلي پیل کړی دی. صوبایي حکومت دا نه مني. ګلایاز له نور تفصیل سره.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه وای که څه هم الیکشن کمیشن د بلدیاتي انتخاباتو شیډول اعلان کړي، خو صوبایي حکومت لوړاندې نه درغلي شروع کړي ده. په صوبایي اسمبلی کې د قومي وطن پارټۍ غړي بخبیدار وای چې واکمن ګوند په اقتدار کې د راتلو وروستو داوا کړې وه چې په نوي ورځو کې به انتخابات کوي. نوموړي زیاته کړه کچري صوبایي حکومت خپلې خوښې ته پرېښودل شي، نو کله به هم بلدیاتي انتخابات ونه کړي.
دا خو سپریم کورټ فیصله او د هغې په رڼا کې دوی مجبور شو اوس دا په دال دي په دغه پروګرام شروع کړی ده. تاریخ انصاف او د جماعت اسلامي او د مهاسوابي حکومت ته نه هغو بلو صوبایي اسمبلۍ ممبرانو ته مخکې خپل ورکول شروع کړي دي او هغه د هغو په لاس باندې لګي
بخبیدار زیاته کړه چې په انتخاباتو کې د درغلیو مخنیوي لپاره به نورو سیاسي ګوندونو سره متفقه لاهې عمل جوړوي. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند مرستیال پارلماني مشر جعفر شاه وایي چې صوبایي حکومت د بلدیاتي انتخاباتو په اړه زړه نازړه دی، ځکه چې واکمن ګوند کومې وعدې کړې وي هغه نه دي پوره کړي. جعفر شاه د مقامي حکومت یا لوکل ګورنمنت آرډیننس کې ځینې نیمګړتیاوې په نښه کړې.
یو کمی په دې کې دا نیم په سیاسي پارټي بنیاد باندې دي، نیم په غیر پارټي بنیاد باندې دي او غیر پارٹی بنیاد باندې. هغه ته دا چانسز دي چې هغه کې هر سټیډینګ وشي او چې کوم کلیوال کونسل دی ویل کونسل کې ورته دی وايي او ویل کونسل کې به لس ممبران منتخب کیږي، بیا ځان ته چیرمن ټاکي، نائب چیرمن به ټاکي، نو هغه خلک به بیا هغه ته فنډینګ کیږي، هغه به په غیر سیاسي بنیاد باندې. نو دې سره خو به یو گراس روټ لیول باندې ډی پولیټیسایزیشن اف د سوسایټي ویچ از ا ډینجرس فینومینا دا یو خطرناک عمل دی.
د ان پی غړي جعفر شاه زیاته کړه چې په دې آرډیننس کې د وزیر اعلی اختیارات یې په عدالت کې چیلنج کړی دي. د دې ترڅنګ د خزو نمائندګۍ د زیاتولو غوښتنه هم کړې ده. د لوکل ګورنمنت آرډیننس تر مخه په کلیوالو سیمو کې به انتخابات په غیر سیاسي بنیادونو او په خاریو کې به په سیاسي بنیادونو کیږي. بیا د پیپلز ګوند رحیمداد خان دا اندېښنه لري چې نیم انتخابات په سیاسي بنیادونو او نیم په غیر سیاسي بنیادونو کولو سره به مسلې راپورته شي. د پیپلز ګوند رحمداد خان زیاتوي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د وخت ضرورت دی او صوبایي حکومت به درغلیو ته پرې نږدي. بلخوا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې یو وایان جلیل جان وایي چې په صوبه کې د مهمو اپوزیشن ګوندونو اتحاد به مشترکه حکمت عملی ډیر زر اعلان کړي.
د ټول ګوندونو مشترکه میټینګ چې یکم تاریخ باندې د وسیز لا او شپږم اپریل باندې د جنوبی لا او د نهم اپریل باندې د هزار ریزن او د لسم اپریل باندې د اجلاس مونږه خپل خپل دینونو کې راغوښتي دي او په دې باندې موږ اخري فیصلو اعلان وکړو انشاءالله.
د اپوزیشن ګوندونو د دغه تورونو په جواب کې د خیبر پختونخوا د مقامي حکومتونو وزیر عنایت الله مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د افسرانو تبادلې د معمول عمل دی او انتخاباتو لپاره یې په هر لحاظ سره انتظامات مکمل کړي دي. عنایت الله ویل چې د اسمبلی غړو ته د کلنۍ ترقیاتي فنډ لاندې پیسې ورکول کیږي او دا د معمول خبره ده.
و امریدل چې د می پر دیرشم به په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات تر سره شي. د صوبې سینیر وزیر عنایت الله وایي دوی د انتخاباتو لپاره تیاری مکمل کړی دی. له مشال رادیو سره په ځنګړي مرکه کې نوموړي د اپوزیشن ګوندونو لخوا د درغلیو تورونه ناسم وبلل. ګلیاز له عنایت الله سره خبرې کړې دي او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې صوبایي حکومت د بلدیاتي انتخاباتو لپاره څه انتظامات کړي دي.
مونږ ډی لیمیټیشن کړی دی، مونږ قانون پاس کړی دی، مونږ متعلقه قوانین او رولز جوړ کړی دي. مونږ مطلب هر مونږ 15,000 پوسټونه د ویلیج کونسل او د نیبرهوډ کونسل لپاره کریئیټ کړی دي. مونږ ته پیسې ښودلی دي. دا متعلقه تیاریاں زیادہ پارٹ کولو دا مونږ کړی دي.
اپوزیشن ګوندونه دا تور لګی چې څنګه تاسو په واک کې راغلی، تاسو کوم ائتلافي حکومت جوړ شونه، تاسو ویل چې په نوی ورځو کې به مونږ انتخابات کوو. هغه وروسته هم اپوزیشن ګوندونه اوس هم دریز لري چې صوبایي حکومت چې دی هغه دې کې دومره سنجیده نه ښکاري. تاسو څه وایي؟
هغه عمران خان پټی سلوګن او کنه موږ په اتحاد کې راغلو، موږ په دا واضح کړل د اتحادي جماعت ته دا الیکشن په کال کې موږ چې بلل د کال کې تیاریاں نکوو. تقریبا یونین
قانون اپوزیشن ګوندونه دا هم تور لګی چې د انتخاباتو نه وړاندې صوبایي حکومت چې دی هغه مختلف وزیرانو ته، بلکې پارلمان چې کوم واکمن کم غړي دي، هغوی ته فنډونه ورکول شروع کړي دي او دغه شانې تبادلې او نور کارونه هم کوي. تاسو څه وایئ په دې باندې؟
تبادلې خو بالکل ندی رواني، روټین تبادلې رواني دي. خو د دې نه علاوه فنډونه چې کوم دي نو اخو لکه د حکومت نارمل چې کوم سرانه ای ډی پی دا اقلا امپلیمنت کیږي او نوی شی نه دی ریلیز شوی.
په دې کې دا هم ویل کیږي چې د عوامي نیشنل پارټي دا وایي چې د لوکل ګورنمنت چې کوم اکټ دی هغه کې ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې موجود دي. په دې باندې تاسو څه وایي؟
دا خو چې کوم اکټ جوړ شوی دی نو د سلیکټ کمیټۍ نه پاس شوی. په سلیکټ کمیټۍ کې عوامي نیشنل پارټي ناست وه، په دې باندې 98% اتفاق جوړ شوی. په دې کې صرف یو اختلاف پاتې شوی او د اپوزیشن ګوندونو دا اختلاف او چیتا سو د ویلیج کونسل او د نیبرهوډ کونسل انتخاباتو په جماعتي بنیادونو باندې وګړي په دې خبره باندې اختلاف او باقی ټول ایکس کې نه دا متفق توګه باندې منظور شوی دی.
نو په دې کې تاسو به څه هغه کوي چې آیا دا به د ټول انتخابات و په سیاسي بنیادونو کوي او کنه؟ او ماغه زوړ اکټ مانی چې رنیم په سیاسي بنیادونو
نیم په ایکس دا وایي چې ډیسټریکټ کونسل تاسو او ضلع ناظم الیکشن تحصیل ناظم الیکشن دا باپ جماعتی بنیادونو کیږي او په ویلیج کونسل او محله کونسل نیبرهوډ کونسل چکم دی دا باپ غیر جماعتی بنیادونو باندې کیږي.
د وزیر اعلی د اختیاراتو په اړه هم معنی اپوزیشن ګوندونو اعتراض لري. په دې کې څومره امکان شته چې آیا د وزیر اعلی اختیارات په کم کړی شي؟
دا اختیارات په 2001 کې مو دا په 2012 چې کوم ایم پی او د اپوزیشن ګوندونو په وخت کې څرګنده پاره چې موږ پنجاب په قانون کې مشته ده، سند کې مشته، بلوچستان کې مشته. موږ پکې یو کیمرا اوسته ده ان په لټه تیارو د لپاره ناظم سسپند کې دي چې زموږ په صبح کې ډېر څو ورځې لپاره کیږي.
یو اخري پښتنه چې مردم شمارین د شوی او څنګه تاسو خبرو کې ډی لیمیټیشن چې کوم حد بندي ده نو دا په کوم بنیادونه باندې کړی ده؟ دا لکه د مې ټول سلا شوی او ټول سیاسي ګوندونه
د دې ډول د غروز مطابق هم کړو. یو سیاسي ګوند د خلاف عدالت نه راځي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري ک جمهوریت خبرونه وی او کنوري ک تاسو پر ریډیو کې وانه وردل سینو د مشال ریډیو وی پانی ته ورسې د مشال ریډیو د وی پانی پته د مشال ریډیو ټکی کامل ته د ټولي خبرونه تاسو په تکرار ته غهم اوریدل سي په پښتونخوا کې د ماسپښین یونی مبهج سو عبدالحی کاکړ به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د امنیت ټینګښت په موخه ولس ته د ځینې دندې او ذمهواري سپارلې چې ورته د 2015 کال د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون یا سماجي معاهدې نوم ورکړل شوی دی. په جړه پرونۍ خپور شوي بیان کې راغلي پولیټیکي انتظابیه به ټولو قبیلو ته بېله توپیره سهولیت او حقوقونه ورکوي. افغان ولسمشر اشرف غني ویلي په اوسنیو امنیتي ننګونو سربېره به د افغانستان خاوره بیا هېڅکله د ترګرو په ځاله بدله نه سي. تېره ورځ د امریکا کانګرس د وینا پر مهال نوموړي وویل د پاکستان پر خاوره د پاکستاني ځواکونو په جنګیاتو د افغانستان پر امنیت خراب اغېز کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په قبایلي سیمه او کراچي کې به عملیات د ده په وینا د وروستي ترګر په ځپلو دوام ولري. دا خبره نوموړي بېګا د کراچي ونډو بازار یا سټاک اکسچینج سوداګرانو یوې غونډې ته وکړه. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د مئی په دیرشمه د کېدونکو بلدیتي ټاکنو لپاره تیاری پوره کړی دی. دا خبره سینیر وزیر عنایت الله تېره ورځ مشال سټوډیو ته وکړه. د خوست ولایتي چارواکي وایي د پاکستان له لوري د توغندیو ورېدو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. امنیتي او انتظامي چارواکو نن مشال لیدو کول پیښه بېګا شاوخوا 9 نیمې بجې له کورنۍ سره په خپلو پرته د تریزویو ولسوالۍ کې شوی. د ایران اټوم پروګرام په اړه نن په سویټزرلند کې خبري بیا پیل شوې. د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه او ایران غواړي د روانې میاشتې تر پایه د ایران اټوم پروګرام محدودولو په بدل کې په تهران د بندیزونو د نرمولو تړون په چوکاټ سلاسي شي. سعودي عرب او خلیجي عربو ملکونو په یمن کې د حوثي یاګانو پر ضد هوایي بمبار پیل کړی. شیعه یاګانو د هیواد په جنوب کې د عدن پر شاخ خپل کنټرول سخت کړی دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوله. اوس هم د پاکستان کورونی ورسپانو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال احمد الله دا ورسپانه لوستي دی او لنډیز وړاندې کوي.
آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د ملک سیاسي مشرولۍ 2014 انتخاباتو کې د درغلو پلټنو لپاره په عدالتي کمیشن اتفاق کړی دی. ادارې لیکي چې زموږ په ملک کې ډېرې مهمې مسلې د مذاکراتو د لارې حل شوې دي، خو چې کله ځینې مسلې د مذاکراتو د لارې حل نشي نو نقصان یې جمهوریت او جمهوري ادارو ته رسي. ادارې زیاتوي چې په جوډیشل کمیشن د سیاسي مشرولۍ متفق کېدل یو ښه پیشرفت دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې د ولس په ووټونو منتخب شوي مشران دې اوس د عامو خلکو د مشکلاتو حل پاره هم ګامونه پورته کړي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا اداري لیکي چې عدالتي کمیشن د جوړولو فیصله حکومت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ شوی مذاکراتو کې وکړې شو، چې تر دا خبره واضح کیږي چې د سیاسي مسلو او اختلافاتو حل صرف د مذاکراتو د لارې راوته شي. اداري لیکي چې عدالتي کمیشن فیصلې ورستو پاکستان تحریک انصاف لپاره دي چې نه صرف قومي اسمبلی په اجلاسونو کې ګډون وکړي، بلکې انتخابي نظام کې د اصلاحاتو لپاره جوړ کړی شوی پارلماني کمیټه کې هم شامل شي او انتخابی عمل نور خ جوړولو لپاره د الکترونیک ووټنګ په شمول هغه ټولې طریقې خپلې کړي چې د انتخاباتو په نتیجو د ولس په اعتماد او اعتبار کې نور هم اضافه وشي. ایکسپریس ورسپانې خپل اداریه په ملک کې د بجلی په لوډ شیډنګ لیکلې ده. اداریه لیکي چې د ګرمۍ موسم شروع کېدو سره په ملک کې د بجلی اعلانیه او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ شروع شوې ده، چې له وجې ولس په مشکلاتو کې اضافه شوې ده. اداریه لیکي چې د دې کې هیڅ شک نشته چې ملک دا وخت د توانایي بحران سره مخ دی، خو د دې باوجود په ځینو مخصوصو ځایونو نو کې د بجلی لوډ شیډنګ نه کیږي نو حکومت له پکار دی چې دا تفریق ختم کړي. ادارې په اخیره کې لیکي چې په کومو سیمو کې اوس هم خلک کونډې اچوي او د وابډه هغه اهلکاران چې د بجلی په غلا کې ککړ دي په ضد دي سخت ګامونه پورته کړی شي. د سره سره د توانایي په یو شمیر منصوبو دي هم کار تیز کړی شي چې ورسره د بجلی په لوډ شیډنګ قابو وموندل شي.
له امریکا خبرېدونکو واشنگتن پوسټ ورسپانې له افغانستان د امریکایي سرتیرو ایستلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما نوې تګلارې په اړه څېړنه کړې. او بلې خوا امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز بیا په پاکستان کې د عیسویانو پر وړاندې د توپیر پر موضوع بحث کړی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون باچا وړاندې کوي.
د امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستان د خپلو ځواکونو ایستلو تګلارې ته بیا کتنه او په اړه یې پریکړه وکړه چې دغه کار ته زیاته اړتیا لیدل کېده. نوموړي د تیرې سې شنبې پر ورځ د هغه لیدنې ته ورغلی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني ته وویل چې هغه 9,000 ځواکونه چې غوښتل یې د روان کال په پای کې نیمایي په افغانستان کې پاتې کی اوس دغه کار نه کوي، او دا چې هم یاد شمېر امریکایي سرتیري به راتلونکي کال هم په افغانستان کې دندې ترسره کړي. د لیکنې تر مخه دا د ولسمشر اوباما لخوا یو معقول اقدام و چې د ولسمشر غني د هغو اقداماتو پر وړاندې وکړل چې غواړي په ترس کې له امریکا سره د افغانستان اړیکې ښه شي. خو لیکنه وایي د ولسمشر اوباما لخوا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د پاتې کولو اعلان اوس هم د افغانستان نوي حکومت ته ډېر ډاډ بخونکی نه دی چې ګنې په ترس کې به دغه حکومت وکولی شي د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې بری بیا ومومي. لیکنه کاږي د ولسمشر اوباما دغه وروستۍ پریکړه امریکایي ځواکونو ته فرصت برابروي چې د افغانستان د ختیځو او جنوبي سیمو په پوځي اډو کې پاتې شي او د القاعده په اړه استخباراتي معلومات ټول او هم یې پر ضد عملیات وکړي. امریکایي ځواکونه به له افغان امنیتي سرتیرو سره د هوایي عملیاتو په برخه کې هم مرستې وکړي چې ګمان کیږي په افغانستان کې د هوا له ګرمېدو سره سم به له وسلوالو طالبانو سره په سختو جګړو کې بوخت شي. په لیکنه کې راغلي په داسې حال کې چې افغان حکومت په میاشتو دغه هیواد په انتخاباتي لانجو کې ګیر پاتې شو، طالبانو په دغه موده کې ځان لا ډېر پیاوړی کړ. په 2018 کال کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به د طالبانو خوځښت ته نور هم تکیه ورکړي، او هغه مهال چې ولسمشر اوباما به خپل چوکۍ پرېږدي د افغانستان جګړې ته به د پای ټکی نه وي ایښودل شوی، بلکې دغه هیواد به ښایي د ناکامو ریاستونو په قطار کې ولاړ وي. یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په پاکستان کې د عیسویانو د حالت اظهار په اړه لیکنه خپره کړې ده. لیکنه وایي په پاکستان کې له میشتو 2.8 میلیونه عیسایانو څخه زیاتره یې د لاندې کچې له قومونونه دي چې پر هند د برتانیا د راج پر وخت دغه مذهب خپلولو ته اړ ایستل شوي ول. دوی چې یوه ډېری برخه یې د پاکستان په پنجاب صوبه کې اوسېږي اکثره یې د صفایي کارونه کوي. نور خلک بیا له دوی څخه د دوی د همدغو دندو له وجې کرکه کوي. د لیکنې تر مخه په پاکستان کې عیسویانو ته د دې لپاره چې هغوی د اسلام د دین منونکي نه دي په کم سترګه کتل او توپیر ورسره پالل کیږي. لیکنه زیاتوي د پاکستان په اړه دا خبره باید خلکو ته معلومه وي چې په دغه هیواد کې مذهب د قبیلو او قومونو ترمنځ د نفرتونو او هم د سیاسي اړی ګړی پیدا کولو لپاره کارول کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د یمن د ولسمشر برخلیک نه دی معلوم، او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر په مصر کې هڅه کوي چې عربي هیوادونه وهڅوي څو په یمن کې د هوتسی یاغیانو پر ضد پوځي مداخله وکړي. د یمن د امنیتي او سیاسي وزې په اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور درته احمد شیبر وړاندې کوي.
ټاکل شوی دی چې نن د عربي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د یمن پر وضعیت خبرې وشي. دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې راپورونه وایي چې شیعه یاغیانو د یمن د عدن شهر هوایي ډګر نیولی دی. تر دې مخکې پرون د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي په دغه بندري ښار کې له خپل قصره وتښتېده او یو نامعلوم ځای ته ولاړ. هادي تېره میاشت له مرکز سنا څخه عدن ته پناه وړې وه. سنا حوسی یاغیانو نیولی دی. له حوسی یاغیانو سره یو شمېر پوځیان یو ځای شوي دي، او تېره ورځ له عدن څخه 60 کیلومتره لرې یو هوایي ډګر دوی ونیو. د یمن د بهرنیو چارو وزیر ریاض یاسین تېره ورځ رویټرز اژانسه د مصر په شرم الشیخ کې د خبرو پر مهال د یمن د وضعیت په اړه وویل. دوی هڅه کوي چې پر ولسمشر برید وکړي. نن دوی هڅه وکړه چې پر ولسمشر په الوتکه ډزې وکړي. دوی همداراز هڅه کړې ده چې د عدن ښار شاوخوا یو شمېر مؤسساتو ته ورننوځي. الحمدلله تر اوسه عدن خوندي دی، او ولسمشر لا هم په عدن کې دی، او هغه تر وسه وسه هڅه کوي چې پکې پاتې شي. په ورته وخت کې حوسی یاغیان چې دولتي تلویزیون په لاس کې دی اعلان کوي چې د هادي د نیولو لپاره به نږدې $1,00,000 جایزه ورکړي. حوسی چارواکي وایي چې د دوی وسلوالو د یمن دفاع وزیر د هیواد په جنوب کې نیولی دی. د سې شنبې په ورځ د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د یمن د ساتنې لپاره اجازه ورکړي چې بهرني پوځي مداخله وکړي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر بیا تېره ورځ وویل چې د عربي ټولنې له مشر نبیل العربي سره یې خبرې کړې دي، او له هغې یې غوښتي دي چې د خلیج د همکارۍ د شورا له غړو هیوادو او نورو عربي هیوادو وغواړي چې په مستقیم ډول په یمن کې پوځي مداخله وکړي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر بیا څرګنده کړه که چېرته خپل سره وسلوال اوس له یمن څخه ونه شړل شي، بیا به هلته ایران د عربستان تر څنګ پر یوې پراخې خاورې واکمن وي چې هغه مهال به بیا د دې کسانو لرې کول آسانه نه وي.
په کابل کې د فرخندې په نوم یو بنسټ جوړیږي. د فرخندې ورور مجیب الله ملکزاد د چهارشنبې په ورځ وویل چې دغه بنسټ به د فرخندې تګلاره خلکو ته ور وپیژني او اوویشت کلنه فرخنده د تیر پنځشنبې په ورځ د قرآن د سوځولو په تور لومړی د قهرجنو خلکو لخوا په وهلو ووژل سو او بیا یې جسد ته اور واچول سو. اسدالله لودین له کابل په دې اړه رپورټ لري.
که څه هم د فرخنده په ځوان جسد لګېدلی اور او د هغې له معصومیته ډکه هیبتناکه څیره به په کلونو کلونو د خلکو له ذهنه ونه وځي، خو له دې سره سره بیا هم د دې ځوانې مرګې کورنۍ غواړي چې د دې په نوم یو بنسټ جوړ کړي. د فرخنده کورنۍ وایي له دې سره به د فرخنده نوم د خلکو له ذهنونو نه وځي او د دې بنسټ په لیدو به خلکو ته د دې مبارزه، ناهیلي او درد ور یادېږي. د فرخنده ورور مجیب الله ملکزاده د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا بنسټ به د فرخنده هغه اهداف تعقیبوي چې د خپل ژوند کې درلودل او د همغو اهدافو په لاره کې قرباني شوه.
هدف ای بنیاد هدف خود فرخنده است.
دای وای دغه بنسټ هدف د فرخنده خپل هدف دی. د فرخنده دا هیله و چې انسان باید په حقیقت کې خپل انساني مقام ته ورسیږي او د ظالم پر وړاندې مبارزه وکړي. دوهم دا چې هغه یو ښوونکی و او مینه درلوده څو خپل مفکورې نورو خویندو او ورونو ته هم ورسوي. فرخنده تیره پنجشنبه د شهید شمشیره جومات په سیمه کې په دې تور د خلکو لخوا په وهلو ډبولو مړه شوه چې قرآن شریف ته یې اور ورکړی دی. خو اوس چې دا حقیقت معلومیږي چې فرخنده د تعویز لیکونکو د دسیسې ښکار شوه، ټول هغه کسان چې د دې په قتل کې لاس درلود پښیمان ښکاري. یو کس خو په خپله فیسبوک پاڼه کې ویلي له هغې وروسته چې فرخنده په ډبرو او سکانو ویشتلې اوس هر شپه په خوب کې ویریږي. فرخنده د وژل کېدو پر مهال ټولو ته د مرستې غږونه کول او د مرستو لاس یې ورغځاوه، خو هیچا یې لاس نیوای ونه کړ او هماغه و چې له خپلو ګڼو ارمانونو سره یې د قهرېدلو او نامحرمه نارینهو تر ګونډو او لغتو لاندې سا ورکړه. د کورنیو چارو وزارت او د فرخنده د وژل کېدو د قضیې څېړلو ته ځانګړی کمیسون وایي چې فرخنده بې ګناه وه او دې د تعویز لیکونکو په وړاندې مبارزه پیل کړې وه. په همدې حال کې د ولسي جرګې غړې او د ښځو فعاله نسیمه نیازی د فرخنده په نوم له جوړېدونکي بنسټ څخه هرکلی کوي او وایي سوداګر باید له دې بنسټ سره مالی مرسته وکړي.
دا یو مثبت قدم دی. تاسو معلومیږي چې د افغانستان ټولې ستونزې دې بنیاد جوړوي. زه فکر کوم چې د دې بنیاد جوړول ډېر مهمه خبره ده. باید بنیاد جوړ کړي او حکومت ورسره همکار شي. په دې بنیاد کې مدني ټولنې ورسره همکار شي. دا
فرخنده ولاړه، خو اوس له خلکو سره د ورته پیښو د تکرار ویره شته. د کابل د علماو شورا له همدې امله له حکومت وغوښتل چې د هغو کسانو مخنیوی وکړي چې د تعویز لیکلو په اصولو نه پوهیږي او یوازې خلک غولوي.
اسوسیټډ پریس خبري ایجنټس د پاکستاني چارواکو له خولې لیکلي چې دغه هیواد اټمي وسلې یوازې له هند سره د جګړې د مخنیوي لپاره دي. د چارواکو په خبره نړیوالې اندېښنې ناسمې دي چې هند او پاکستان به له یو بل سره په اټمي جنگ اخته سي. د لیکنې مهمه برخه منور شاو وړاندې کوي.
اسوسیټډ پریس خبری ایجنسی خپل دی رپورت کې د خالد قدوایی د خلی لیکي په کم فاصله کې د هدف په نخښه کولو لپاره نسبتا واړه او تکتیکی میزایلونه یې د جنگ په میدان کې د استعمالولو لپاره جوړ کړی دي. نوموړي هغه اندېښنې رد کړې چې ګنی دغه میزایلونه د مذهبي وسلوالو لاسته ورتللی شي، ځکه چې د په وینا د هغې د حفاظت لپاره ډیر قوي انتظام موجود دی. خالد قدوایی 15 کاله د پاکستان د اټمی او میزایلی پروګرام مشر پاتې شو او دا مهال د قامی کمانډ اتارټی سلاکار دی. د دې رپورت تر مخه د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر د لانجې په سر درې واره جګړه شوې. دواړه هیوادونه د خپلو اټمی وسلو شمیر نه په ډاګه کوي، خو د امریکا د خارجه چارو کونسل اټکل لګولې چې تر مخه یې هند د نوینا تر 110 پورې او پاکستان د 110 نه تر 120 پورې د اټمی وسلو جوړولو لپاره مواد لري. په واشنگتن کې د سولې لپاره د کارنیګي انډاومنت ادارې لاړخه د اټمي امنیت په نوم یو کانفرنس جوړ کړی شوی و چې پکې د وسلو د خورېدلو د مخنیوي او کمولو د هندي ادارې پخوانی استازي راکیش اسود هم ګډون کړی و چې وروسته یې وویل تکتیکی میزایل جوړول ډیر خطرناک کار دی او دا چې هند د دې د جوړولو هیڅ منصوبه نه لري. خو دا رپورت لیکي چې خالد قدوایی دغه کانفرنس ته د وینا په وخت ویلې د کم فاصله وشتون کې نصر نومې دغه تاکتیکی میزایل په جوړولو سره د جنگ امکانات کم شوې دي او پاکستان اوس د هند لوی پوز نه هیڅ خطر نه لري. بلخوا امریکایي چارواکي بیا دا دلیل د پښتنې لاندې راولي چې آیا د لوی پوز په مقابله کې د لږ پوز لرونکي هیواد له اړخه اټمي وسلې حاصلول د اټمي جنگ خطر سیوا کوي او که څنګه. خو خالد قدوایی د دې په جواب کې وایي چې د تاکتیکي وسلو په ترلاسه کولو سره د جنگ خطر کمیږي او زیاتوي چې د طاقت د توازن سره به دواړه خواوې دا سوچ کوي چې په جنگ کې به یو عمره د زیان سره مخ کیږي نو دا راز به د جنگ نه ډډه کوي. دا ریپورت د قدوایی د خلیلی کې چې د پاکستان اټمي پروګرام یوازې د هند لخوا د خطر د مخنیوي لپاره دی او د دې نه علاوه د دې هیڅ یو بل هیواد هدف نه دی. که څه هم د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د 1999 کال نه پاس کومه لویه جګړه نه ده رامنځته شوې خو وخت په وخت داسې حالات رامخې ته کیږي چې له وجې د جنگ خطرې لیدل کیږي. په دې کې تر ټولو نه نازکه موقع په 2008 کال کې په ممبئی د ترهګر بریدونو نه پاس مخې ته راغلې وه. هند تور لګوي چې دغه بریدونه پاکستانی وسلوالو کړي وو خو پاکستان دا تورونه ردوي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم د خبرونې په پای کې تاسو ته اونیز پروګرام تاندې هیلي په تکراری توګه وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربنا انیسا اجمل ده.
ستړی مشه په تاندی هیلی خپرونه کې درته ځانی ساجمل هرکلی وایم. اوریدونکو داونه په افغانستان کې د بشري حقوقو په خاصه توګه د مذهب د سپکاوي په تور د وجل شوی یوې خزي د پیخي پاړه ریپورت لرو. د دې ترڅنګ د سواد د نیلم چټان مرکا او د کابل د ډاکټر نسرین اوریا خیل د کامیابو پاړه معلومات درکو. ویشت کلنا فرخنداد چې د مارچ په 19مه په کابل کې مذهبي پاڼو ته د سپکاوي په تور د قهرجنو کسانو لخوا وجل شوی و د تیر ګل پروس خاورتا اوسپارل شو. ځینو قهرجنو فرخنداد لومړی وهله وټکوله او بیا یې مړی وسوسول شو او په اخره کې سینتا وغرځول شو. افغان حکومت، ملګری ملتونو او د بشري حقوقو ادارو مدني ټولنو فعالانو د دې پیښې په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د فرخندی پر جنازه کې شریکو کسانو هغه بے ګناه بللا او د مجرمانو پر ضد یې نارې ولګولې او د انصاف غوښتنه یې وکړه. لیوې خزي سره د داسې سلوک پیښې په پاکستان کې هم شوې دي چې پکې یو پیښه د کوټ رادا کشن دیوې عیسائی جوړې شما بیبي او شهزاده. تیر کال د پاکستان په کوټ رادا کشن کې قهرجنو کسانو دغه عیسائی جوړه مذهب ته د سپکاوي په تور وژله او بیا یې ورله مړې یوې بټې ته واچول او وسوسول. خو په افغانستان کې د مذهبي سپکاوي په تور مخکې داسې پیښې نه دي رپورټ شوې. په دغه هیواد کې د یوې مدني ټولنې او د بشري حقوقو کارکونکي نجیب الله وایي چې په افغانستان کې د ډېرې مودې د بد امنۍ او د جګړو وروستو د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي. خو بیا د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشره صابرینا حمیدی وایي تر څو چې د فرخندی په سیر د پیښو پلټنې نوې شوې او مجرمانو ته سزاګانې نوې شوې په افغانستان او پاکستان کې د بشري حقوقو موضوع هیڅ معنی نه لري.
د دې چې خبره د دې لاس تیر دی لاس کلن دا ورکه یو څه ناس لاس تراوړنه لارلې په دې هم هغه لاس تراوړنه د څه خبره اړتیا دی راځي ته د پارا برخه کې کټالین په برخه کې د سیاست په برخه کې د عدالت لاسرسي په برخه کې همدارنګه د بیان د ازادۍ په برخه کې د شخصي مسؤلیت او امنیت په خاطر توګه چې په دې وروستیو کې دغه وروستیو ناامنیو پراخواله سبب د دې شوی دی چې د ښځو حقونه خصوصا په نورو پرتو سیمو کې زیات ناستیږي او دغه وروستۍ بېلګې چې اتېشتن د کار د میاشتې واقعه وه چې واقعاً ډېره ډېر یو وحشیانه او ظالمانه عمل و د دې د مخنیوي لپاره که جدي اقدامات ترسره نه شي نو کېدای شي چې دا د ښځو په وضعیت باندې نور منفي تاثیرات واخلي.
د افغانستان په ختیځ کې د جمعیت الاصلاح ټولنې مشر او مذهبي عالم مولانا عبدالصبور بیا وایي چې اسلامي تعلیمات کله هم د دې اجازه نه ورکوي چې د یوې ښځې بې عزتي وکړل شي او بیا ولس قانون په لاس کې واخلي او یو بې ګناه کس ووژني.
اسلام د حدودو تنفیز او د قوانینو نفاذ دا افراد ته یا اشخاص ته نه دی سپارلی، بلکې د حدودو او تنفیز او د قوانینو نفاذ چې اسلام کې حکومت ته سپارل شوی دی. که خلک غل ونیسي، خلک قاتل ونیسي، یا خلک قرآن وسوځي هغه ونیسي یا مرتد شي، هر شی خلکو ته اقدام کول شرعاً دا درست نه دي، روا نه دي، بلکې خلکو ته پکار دي چې هغه کس ونی او پولیسو ته په لاس کې ورکړي او قضا کې او څارنوالۍ کې هغې باندې دعوه وشي. شریعت خو همدغه وایي، ځکه نو زما په خیال باندې خو داسې پیښو کې ځلې کېدل جرم دی او علماو ته خو بالکل جرم دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلي الساکت عن الحق شیطان اخرس، څوک چې د حق نه غلی کېږي هغه ګونګی شیطان دی. نو علماو ته خو حق پټول پکار بالکل نه دي، باید حق خبره وکړي، منبر نه نیسي، محراب نه نیسي.
بلخوا د افغانستان د کورنو چارو وزیر نورالحق علومی د ګل پرس په پارلیمان کې د خپلې وینا پر مهال وویل چې د دې پیښې په سخت ټکو کې غندنه کوي او د مجرمانو پر ضد پلټنې دوام لري. نوموړی وایي په فرخندې تورونه دروغ دي او دې لړ کې ځینې کسان نیول شوي هم دي.
در اینجا اتهام وارد شده صائب نیست، بالای شهید فرخنده که در اونجا وارد شده، این آدم قطعا در این مورد دست نداشته. دقیق خیردم لحظی اولی کردیم این بیگناه بوده.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن مشره صابرینا حمیدی وایي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران هڅه کوي چې تر ډیره د داسې پیښو مخنیوي وکړي، خو باید چې حکومت د ښځو حقونه خوندي کړي. دغه سي نجیب الله هم وایي چې د افغانستان د مدني ټولنو فعالانو د بشری حقوقو کارکونکو دی باید د بشری حقوقو لپاره خپل رول ترسره کړي. او اوس ته خیبر پختونخوا له سوات سره تعلق لرونکي د نیلم چټان مرکه. نیلم چټان د سوات سیدو شریف سره تعلق لري او دا مهال په سوارلسم ټولګي کې زده کړې کوي. نیلم چټان په سوات کې په 2009 کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال بې کوره شوي خلکو سره ډېره مرسته کړې وه او دغسې د ټولنې د فلاح لپاره نور کارونه هم کوي. هغه وایي
اصل کې دا کله چې سواد دا حالت خراب شو نو مونږ دلته سواد کې پاتې شو. زما والد صاحب زموږ فیملی والا خپل کور والا مونږ سواد کې وو او دلته کې مونږ مختلف خلک چې زموږ دې سایډ ته راغلی او مخې زموږ طرفون ته راغلو نو هغوی زموږ چندک والا او بیا دا خلک د دې ځنه هم لاړو آی ڈی پیز په شکل کې مونږ پاتې شو. نو د هغې نه پس بیا ما لیکل شروع کړو ترو مطلب پرنټ میډیا باندې ما کالم لیکلې یا به وړوکی شان بیان ورکوو، خو خپل کم زمونږ چې خیالات هغه به مونږ خلکو سره شیر کول. نو هغې سره بیا لکه ما خپل سوشل اکټیویټی سټارټ شي پای کې ما داسې کار کوو چې دلته به چا پولیو قطرې نه کولې نو هغو له بچو هغو به پوهه کولو یا به ایجوکیشن څه مسلو اچاته هغه به کولو.
نیلم چټانوای په سواد کې به په یو وخت کې د کلمونو او دغه سي د لوب نور سامان د وسلو په شکل جوړېدو چې رستو یې د پرسید کمپاین پیل کړو.
هغه نه پس بیا ما خپل اکټیویټیز ډېر سیوا شونو د ما مخ ته ایشو رااله او هغه دا چې دلته په سواد کې یو قسم قلم خرڅېدو پینونه
او په هغه کې به هغه لوي داسې شکل ورکړ او لکه راکټ لانچر ګرنیټ او دا نو هغه ایشو چې هغه ما ډېر زیات هایلایټ کړ او په هغې مختلف ټاک شوز شو او هغه چې وه نو هغه ډېره مخې ته لاړه د هغې نه پس چې دی نو بیا دغه وشو ګورنمنټ پخپله مجبور شو هغه خبره چې ده نو هغوی پې بین ولګوو په دې شیزونو باندې نو چې کله هغې باندې بین ولګېدو نو هغې سره بیا ما ته مختلف اوارډ میلاو شو د هغوی سره مختلف او ګولډ میډل راته میلاو شو.
نیلم چټان ته مختلفو غیر سرکاري ادارو جایزې او د سرو زرو میډال هم ورکړی دی. دا زیاتوي چې په پاکستان او په خاص توګه د پښتنو سیمو د پرمختګ لپاره د پښتنو جینکو کردار ډیر مهم دی.
زه پوه شوم چې مطلب لکه زمونږ د پښتنو ته ټول پاکستان ته زمونږ ضرورت دی خو خاص کر زمونږ پښتنو ته زمونږ ضرورت دی ځکه زمونږ هغه ښځې چې هغوی د یو ملا په خوله باندې داسې ګمراه شوې چې هغو خپل کالي ورکړو هغو خپل بچي ولېږل هغو پسې او دومره هغو پوهه نه شوې چې مطلب مخې ته سره روان دي. نو اوس ما بیا دا ځان سره داسې لوز وکړو چې مطلب مخې ته څنګه حالات جوړېدی چې اول مونږ خپل خلک کو حکو موریانو له یو تربیت ورکو چې څنګه به خپل بچی د شتګردۍ نه بچ ساتي او ورسره ورسره اوس بله ایشو مخې ته راغلي د واړه بوتل راوالي پلاستیکي بوتل پیپسي والا بوتل او هغې نه راکټ لانچر جوړی. اصل کې دا خبرې د دې خلکو دپاره ډېرې وړې دي خو دې ته چې زه په خپله نظریه وګورم دا ډېر غلط اثر پرې باسي د وړو په ذهن. نو دې سره ما بیا خپل دا کمپین سٹارٹ کو پیس فار نیو جنریشن د نوی نسل لپاره امن لار سکول ته لاړ شو او د پینټنګ یو ٹریننگ ورته وکړو چې پینټنګ خلک څنګه کوي یا کمپیوټر خلک څنګه زده کوي او بیا د هغوی په منځ کې کمپټیشن کو. او بله خبره ده چې نه زموږ ارګنایزیشن شته نه زموږ ډونر شته دی مونږ صرف هغه خدمت خلک چې کوم دی مونږ صرف هغه کوو.
نیلم چټان وای چې کله د ټولنې لپاره د خیر خیګړی کارونه کول نو ورته ډېری مسئلې جوړې کړل شوې دي او ځان پسې د خلکو مختلفې خبرې هم اوریدلې دي خو بیا هم خپل کار ته دوام ورکړی دی. نیلم چټان سیاتوي پراتلونکو کې صحافت ته د راتلو شوق لري او د یوې خبریالې په توګه د پښتنو مسئلې راوچتول غواړي. د نیلم چټان مرکه تاسو واوریده او اوس د افغان ډاکټرې نسرین اوریاخیل د کامیابو په اړه معلومات درکو. ډاکټر نسرین اوریاخیل په کابل کې زیږیدلې او د کابل په ملالۍ روغتون کې د یوې مشرې او د بشري حقوقو د فعالې په توګه کار کوي. هغه په جاپان، بنگلاديش، پاکستان او افغانستان کې خپلې زده کړې کړې دي. نسرین اوریاخیل ته تیر کال د نړۍ د زړورو ښځو جایزه ورکړل شوې ده. نوموړی ته دا جایزه د ښځو د حقونو لپاره د مبارزې په نتیجه کې ورکړل شوې ده.
Efforts to promote women's health and provide maternal health services in Afghanistan, we name Dr. Nasrin Uriyahil, a woman of courage.
د امریکا ولسمشر میرمن میشل اوباما د دې انعام اعلان لپاره په جوړې شوې غونډه کې ویلي وو دغه میرمنو داسې کارونه کړي دي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو یې اغیز کړی دی. د زړورو میرمنو نړیواله جایزه په 2001 کال کې پیل شوه. دا جایزه هغه چاته ورکول کیږي چې د سولې، انصاف، بشري حقوقو، برابرۍ او د ښځو د پیاوړتوب په برخو کې ځانګړې زړورتیا ښودلې وي. دا وه د دې اونۍ تاندي هیلي خپرونه. دا اونۍ مو په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه ریپورت لرلو. د دې ترڅنګ د سواد نیلم چټان مرکه او د نسرین اوریاخیل د کامیابیانو په اړه تاسو واوریدل. که د خپرونې په اړه سرای لرې نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکي خپرونې پورې درنه زه نیسا اجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
Thank you.